آشنا رادیو، آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشه ای ځان او شابه شنای دومه پښتو خبری خبرونه په فایل کې پامو کوي د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د هند ملي امنیت د شورا مشر په کابل کې د افغانستان د چارواکو سره کتلی. ایران خبرداري ورکړی دی چې مزایلي کول شي په اسانه د فارس په خلیج کې امریکایي جنگي کښتۍ وهي. او هنګری تایید کړل چې د امریکانه د لند واټن توغندیو د هوایي دفاع سیستم اخلي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د ایران له اساسي سره کتلی. کارپوهان وی ایران د امریکا په فشارونو اندېښمن دي.
زه هم خبرې کړې وی چې دا چې امریکایان په افغانستان کې نظامی حضور لري دلته کاوري اړې لري، نو دا تشویش به د افغان حکومت سره شریک کړې وی چې د افغانستان له خاورې د ایران په وړاندې باندې استفاده وشي د افغانستان له خاورې.
سپینه مانی وی جمهور رئیس ترامپ تل دی ایران پاړه په خپل پیغامونه کې واضح دی. غواړو د هغوی په رفتار کې یو شمېر بدلونونه ووینو. غواړو فشار زیات کړو او لکه څنګه چې ولسمشر وویل که دوی کوم اقدام وکړي نو هغه څه چې په ځواب کې ویني خوښ به نشي. قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیم زوی او شافیه سردار د دې سات پوره خبرونه وی.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د هند ملي امنیت شورا مشر با اجیت دوال وایي د افغانستان مسله باید د جګړې د لارې نه بلکې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د مخامخ خبرو د لارې حل شي. ښاغلي دوال دغه څرګندونې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودی سره د لیدنې پر مهال کړې دي. د افغانستان د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړی استازی او د سولې دالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی پرون شنبه په افغان سولې د بحث لپاره هند ته تللی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سره هم کتلی دي.
د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې په یوه اشتباهي هوایي برید کې یو شمیر پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تیره شپه شاوخوا 8 بجې لومړی طالبانو د پولیسو پر یوه مرکز برید وکړ چې تازه دمه پولیس سیمې ته د تک په حال کې و چې هم د وسلوالو سره په جګړه اوښتي او هم په سیمه کې هوایي برید سوی دی. ښاغلي ځواک زیاته کړه چې پولیسو ته د اوښتي مرګ ژوبلې کاره معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د ځواک وینا یوه نظامی پلاوی په دې اړه څېړنې کړي چې معلومه کړي پولیسو ته مرګ ژوبله له طالبانو سره په جګړه او که هوایي برید کې اوښتی ده.
جمهوری ریاست وی د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان د پنځشنبه د ورځې ناوخته په ارکه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په اقتصادي امنیتي او د جمهوری ریاست په انتخاباتو خبرې کړې دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د چین په پایتخت پیکینګ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی سره کتلی دي. دغه چارواکو په داس حال کې سره کتلی چې په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ جنجال مخ په زیاتېدو دی. چین د ایران د تیلو غټ واردونکو هیواد دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د هغوی بازارونه به د چین سوداګرو پر مخ خلاص وي. په همدې حال کې سعودي عربستان په ایران تور لګولی چې د هغوی د تیلو په پایپ یې د بی پیلوټه یا ډرون الوتکې برید کړی او د سعودي د شاهي کورنۍ یو غړی د امریکا څخه غوښتي چې په تهران کې دی په ځینو اهدافو برید وکړي.
بل پلو د ایران سپاهي پاسداران یو مقام خبرداري ورکړی دی چې د ایران مزایل پاسانه کولی شي د فارس په خلیج کې امریکایي جنگي کښتۍ په نخښه کې. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
د ایران د فارس خبری آژانس په پارلمان کې د سپاهي پاسداران د مرسیال محمد صالح جوکار له قوله لیکلي دي چې امریکا په اوسنی وضعیت کې د بل جګړې د پیل کولو توان نه لري. ښاغلی جوکار ویلی دی چې حتی زمونږ لنډ واټن ویشتونکي توغندي کولی شي په ډېرې اسانۍ د فارس په خلیج کې د امریکا جنگي بیړیو ته ورسیږي. امریکا څه موده وړاندې د فارس خلیج ته الوتکې لیږدونکې کشتۍ انتقال کړې او همداشان بي 250 ډوله جنگي الوتکې د قطر په پوځي اډې کې ځای پر ځای کړې. د امریکا متحده ایالاتوي دغه اقدامات د ایران د غوښونو په جواب کې کړې دي.
خبرونه ته دوام ورکو. هنګری تایید کړ چې د امریکا څخه د لن واټن توغندوی د هوایي دفاع سیستم اخلي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن د جمعې په ورځ وویل چې د نوي پوز په جوړولو کار روان دی. خدای ونه ویل چې دغه توغندوی به څه وخت د امریکا څخه واخلي او نه هم په دې حق لنور.
د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی نن د جمعې پر ورځ 15 بندیان وبخل. په بخل شو بندیانو کې ګڼ شمېر مېرمنې او یو مشهور خبریال هم دی. خبریال عبدالحلیم قندیل په 2018 کال کې په دې تور په 3 کال بند محکوم شوی و چې د هیواد قضایي قوې ته یې سپکاوی کړی.
د فرانسې پخوانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی محاکمه کیږي. په سرکوزی دا تور دی چې په 2012 کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارزو پر وخت یې په غیر قانوني توګه مالی مرستې ترلاسه کړې دي. په خوانی جمهور رئیس په 2013 کال کې هم محکوم شوی وو او محکمې ورته امر کړی 300,000 یورو جریمه به ورکوي. خو د فرانسې د اساسي قانون محکمې ویلي دي چې دا ځل به د پخواني جمهور رئیس څخه د یوې جلا قضیې په هکله تحقیقات وسي. شغل سرکوزی ویلي چې د محکمې د دې حکم په خلاف به د استیناف ته غوښتنه وکړي.
اندونیزیایي مقاماتو په تیرو 15 میاشتو کې یوازې د لامپونګ په ولایت کې 18 داسې کسان نیولي او بندیان کړي دي چې په سخت دریځۍ تورن ول. د جاکارتا د پولیس ویان محمد اقبال رسنۍ ته ویلي دي چې د اطلاعاتو له مخې دغه کسانو د جمهوري ریاست انتخاباتو د نتیجو د اعلان نه وروسته د بریدونو نیت درلود.
او په تایوان کې د پارلمان غړو نن د همجنس بازانو ترمنځ واده کول قانوني کړل. تایوان په آسیا کې لومړنی هیواد سو چې همجنس بازانو ته په قانوني ډول د واده کولو اجازه ورکوي او دا د هغوی د مبارزې لپاره هم مهمه خبره ده، ځکه چې تقریبا 40 کاله وخت ونیو چې بالاخره قانوني سي. په تایوان کې اوس سړی د بل سړی او ښځه د بلې ښځې سره په قانوني توګه واده کولی سي او حکومت به ورته ټول هغه امتیازات ورکوي چې نور ښځې او خاوندانې اخلي. دا ود د 10 خبرونه چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ دوام لري، د افغانستان لپاره د امریکا ځنګلي استاذ افغان چارواک سره پر یو لړ مسایلو سلا مشورې کړې دي. افغان کارپوهان وی پر ایران د امریکا بندیزونه به په افغانستان هم تاثیر ولري. په موقع په دې اکلا له کابل د امریکا غاق آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
جمهوری ریاست وی چې افغانستان د لپاره د ایران ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د پنځشنبې د ورځې ناوخته پارک د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره پر اقتصادي امنیتي او د جمهوری ریاست پر اتلونکو ټاکنو خبرې کړي. زارګلوخه په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې جمهور رئیس غنی او محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان او ایران ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو د لا پراختیا او د همکارۍ د جامع سند چې تر کار لاندې دی په اړه هم خبرې کړي دي. په دې کتنه کې په کابل کې د ایران سفیر او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم خلرله. خو د ارک په دغه اعلامیه کې کابل ته د ایران دغه چارواکي سفر د هدف په حق سندي ویل شوی. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان وایي چې هم ایران او هم افغانستان د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو لاغېزو اندېښنه لري. د پانتون یو سات نجیب الله آزاد وایي چې ایران اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې ورته کوم ګواښ راولاړ نشي او هم کېدای شي افغان حکومت په دا اندېښنه ولري چې ایران په افغانستان کې دننه د امریکا په پوځي تاسیساتو برید ونکړي.
د هم خبرې کړې وی چې دا چې امریکایان په افغانستان کې نظامی حضور لري، دلته کاوري اړې لري، نو دا تشویش به د افغان حکومت سره شریک کړې وی چې د افغانستان له خاورې د ایران په وړاندې باندې استفاده وکړي. د افغانستان له خاورې چې هغه افغان حکومت تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به د ګاونډي هېوادونو یا د هېڅ هېواد په وړاندې د افغانستان له خاورې څخه استفاده نه کیږي. او د دې تر څنګ به افغان لوري هم په دې موضوع باندې بحث کړې وی چې د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ اړیکې هر ډول دي او باید د خبرو لارې حل شي، نو بیا هر ډول باید افغانستان ته ګواښ نه وي. افغانستان د متحده ایالاتونو د نفوذ ساحه ده او ایران دا ویره لري چې د افغانستان د خاورې دیتا د امریکایانو لخوا ګواښ پېښ نه شي.
ښاغلی آزاد وی ایران له وړاندې د امریکا سره د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له دغه هېواد څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو ګواښ کړی. نږدې دوه اونۍ دمخه د ایران د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه هېواد دولتي خبري اجانس سره په مرکه کې ویلي چې که پر ایران بندیزونه زیات شي او دغه هېواد د تیلو صادرات صفر ته ورسیږي نو ممکن لا افغان کډوالو به خپل هیواد ته رسنیدلو غوښتنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې چی بندیزونه پلي شي نو خامخا به پر افغانستان باندې هم منفي اغیزه ولري. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې ایران د تیلو او ساختماني توکو سربیره خوراکي توکي هم افغانستان ته واردوي، چې د ښاغلي الکوزی پر وینا د نورو هیوادو څخه د دغو توکو واردولو پرتله له ایران څخه افغانستان ته ارزانه پریوزي.
تجارت ورسره زمونږ روان دی او اوس هم روان دی، اما رالم په دې کې د دې نه دا تعزیرات سختېږي، طبعا په مونږ باندې منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې تاثیر کوي. د همسایګان نه چې مونږ مالونه راوړو هغه مونږ ته ارزانه تمامېږي، مصرف پرې کم راځي، په مارکیټ هم ښه چلېږي. دا که تعزیرات د دې نه هم سخت شي، زمونږ په اقتصاد باندې او زمونږ په مارکیټ باندې هم د دې تاثیرات منفي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی دغه چارواکي د وینا له مخې ایران پر افغان سوداګرو یو ټن د اوسپنې سیخان په $300 پلوري، په داسې حال کې چې په نړیوال مارکیټ کې بیا $500 ته رسیږي. د سوداګرۍ صنایعو د خونی د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان بازار ته 15% تیل د ایران لخوا برابرېږي. دغو اندېښنو ته په کتنې امریکا ویلي چې پر ایران باندې په خپلو بندیزونو کې د چابهار بندر نه دی شامل کړی. امریکا وایي چې دا کاري پر افغانستان د امریکا د بندیزونو د اغېزو د کمېدو لپاره کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. ځایي مقامات وایي چې په هلمند کې د وژل شوو پولیسو د پیښې په اړه یو نظامي پلاوی پلټنې پیل کړې دي. د هلمند والی وایان عمر ځواک امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه د لښکرګاه په 10 کیلومترۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په مهال هوایي بریچ شوی چې په ترڅ کې د پولیسو د یو لوړ پوړي منصبدار په ګډون ګڼ شمېر پولیس وژل شوي دي. ځواک زیاته کړه چې لا هم د وژل شوو او ټپي پولیسو شمېر دقیق نه دی، خو د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان امریکا غږ ته وویل بریت د نړیوالو ځواکونو لخوا شوی چې پر مهال 12 افغان پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل د هلمند والی ولایتي شورا له رئیس سره په دې اړه مرکه کړې.
بلی مهرباني، د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان صاحب، دغه حادثه چیرې مبینسه سوی ده؟ د تلپاتو اخیری رقم چی شې دی؟
اخیری جزئیات هم دغه دی چې بس تقریبا چې موږ څه معلومات کړی دي، نور کسان نشته په کې، ولس نفر شهیدان دي او 14 نفر زخمیان دي.
بله، د هلمند ولایتي مسولین وایي چې لا هم تر اوسه پوری د دې تفکیک نه دی سوی چې د هوایی عمله بل ملي قوا وکړي د او که افغان هوایی قوا وو. ستاسو معلومات چی شي په دې اړه باندې؟
بالکل بالکل، خارجي قوا دا کار کړی دی، افغان قوا نه دی وسره شکیلې. زموږ معلومات په اساس باندې تر اوسه پوری ولې امان د دې لپاره آی حد فکر کوم په مرکز کې ټاکل شوی، آی حد را روان دی څو سیمو معلومات کوردیناتر څه د نږدې وګوري. د مرکز لشکرګاه یا هلمند ولایت امانګي وایي چې موږ نه چاته کوردینات ورکړي او نه معلومات ورکړي او نه مو غوښتنه ځینې کړې ده چې تاسې په دغه سیمه کې جنګ دی او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي په مکې وکړي. هغه د سیمې د 601 نمبر شارع کنډک مسولین بعضې کسان چې پاتې دي هغوی هم وایي چې موږ نه د کومک غوښتنه ځینې کړې او نه مو کوردینات ورکړي دي.
تشویش مو په دې مورید باندې چی شې دی؟ دا څونه اندیشنو کوونکې خبره ده د هلمند پار؟
تشویش مو په دې مورید باندې دا دی چې باید داسې عمل نه وای شوی، دا د تشویش وړ خبره ده. او په هلمند کې دا ولنۍ ځل نه دی، دا تکراری کار دی چې کیږي. دا شان موږ وایو چې په دوه غټه شیبه باندې چې د تروریزم د محو کولو لپاره مبارزه روانه ده، او هغه کسان چې د دې سره په اصطلاح په د تروریزم په جګړه کې شکیل او روان دي، چې افغان حکومت هم دی ورسره، نو د دونو لوړ تعداد کسانو چې هغه تقریبا 1.5 نفرو کې مرګ ژوبل رسېږي، دا په یو بمبار کې دوی له منځه وړي. دا د تشویش او اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دا ده چې باید د دې مطلق او مطلق دقیق او څېړنه وشي او محکمه و دغو کسانو ته قانوني جزا ورکړي.
ډېر زیات تشکر یې صاحب، ژوندي اوسي.
شکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د سویس له جمهور رئیس یولی ماورر سره د تړلو ورونو تر شا وکتل. ډیری په دې باور دي چې په دې ملاقات کې ممکن پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتېدو په تړاو خبرې شوي. سپینې ماڼۍ په یوې بیانیه کې ویلي ټرمپ په نړیوالو منځګړتوبونو او د امریکا په استازیتوب په ډیپلوماتیکو روابطو کې د سویس له ونډې مننه کړې ده. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په جاپان کې امریکا د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورنه کړې ده. پامکې رپورټ
د امریکا متحده ایالاتونو د فارس په خلیج کې خپل نظامی حضور ډیر کړی او جنگي الوتکې او پوځیان په سیمه کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. ټرمپ ایران ته د هر ډول ناوړه عمل په وړاندې خبرداری ورکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز د سویس له جمهور رئیس سره د ښاغلي ټرمپ د ملاقات معلومات ورنکړل، خو وی ویل جمهور رئیس تل د ایران په اړه په خپلو پیغامونو کې ډیر واضح دی.
غواړو د هغوی په رفتار کې یو شمېر بدلونونه ووینو. غواړو فشار زیات کړو، او لکه څنګه چې ولسمشر وویل که دوی کوم اقدام وکړي نو هغه څه چې په ځواب کې ویني خوښ به نه شي.
د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې وتلي جمهوري غوښتونکی کیوین مکارتي وایي د امریکا حکومت د ایران د یرغلیز چلند شواهد لري.
وی لوک ات وات هاز هپند ان دی مېدل ایست تو سم سعودي عربیا ټانکرز.
موږ ګورو چې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان له یو شمېر ټانکرونو سره څه وشول. موږ پوهیږو چې ډرون الوتکې په پایپ لاینونو برید کوي. موږ د ایران په بیانیو پوهیږو او اوس دا وینو چې ایران غواړي په ناوړه شکل امریکایان له عراق څخه وباسي.
ډیری امریکایان په دې باور دي چې ورته بیانونه په 2003 کال کې د عراق د جګړې لامل شول. له نیوجرسي څخه دیموکرات سناتور باب منندز حکومت د مهمو معلوماتو په پټولو تورن کړ.
وی دو نات نید انادر عراق ویپنز اف ماس ډیسټرکشن مومنت وير وی ور فالس.
موږ د عراق د اټومي وسلو هغه حالت نه غواړو چې په هغه هیواد کې په یو غلطه نظامي جګړه کې ښکیل شو، او دا زموږ په بهرنۍ پالیسۍ کې تر ټولو لویه تیروتنه وه. بینان موږ د استخباراتي معلوماتو پرته چې خطرات د خطراتو ارزونه او د ارزونو قدرت یې راته نه معلوم کړی نشو کولای پر ځای بهرنۍ پالیسی جوړه او د ملي امنیت پریکړې وکړو.
د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی جمهور رئیس ته هغه وخت یاد کړ چې هغه د عراق د جګړې مخالف وو.
یو هغه مورد چې زه له جمهور رئیس سره موافق وم هغه دا و چې موږ دواړه د عراق د جګړې مخالف وو. که څه هم د هغه یو شمېر پلویان نوموړی تحریکوي، خو زه هیله من یم چې هماغه نظریه په جمهور رئیس غلبه وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ په توکیو کې وو، او هغه په فارس خلیج کې د ثبات د پاتې کېدو په هدف له جاپان سره د کار کولو ژمنه وکړه. هغه وویل د ایران له اټومي قرارداد څخه د امریکا تر وتلو وروسته تهران حد اکثر محدودیتونه تجربه کړي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت په اړه خپل پلان افتتاح کړ. په دې پلان کې د گرین کارت په ګډون د کورنۍ اړیکو په اساس د ویزو ورکولو شمیر کم شو، خو د ورتیا پر اساس د ویزې نوی سیستم رامنځته شوی دی. دیموکراتانو دغه پلان ذکر رد کړی چې پکې د هغو 2000 کسانو موضوع شامل نه ده چې په کوچنیتوب کې په غیر قانوني توګه امریکا ته راوستل شوي دي. په موقعی په دې اکله د امریکا غږ د خبریالې پاتسي ویډا سوارا رپورټ.
دا علوم د ملي بورډ په وینا په امریکا کې د ساینس او انجینرۍ په څانګو کې 10% هغه کسان کار کوي چې د کالج تر کچې زده کړې لري او په بهر کې زیږیدلې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو نورو مهاجرینو په لټه کې دی چې دغه ډول لوړ مهارتونه لري.
د قانوني مهاجرت یو نوی قانون جوړیږي چې امریکایي مزد خوندي ساتي، امریکایي ارزښتونو ته وده ورکوي او د نړۍ تر ټولو ښه او بااستعداده کسان جلبوي.
امریکا هر کال په قانوني توګه د دایمي استوګنې 1.1 میلیون ویزې ورکوي چې گرین کارډ ورته هم ویل کیږي. دغه زیاتره ویزې د مهارتونو یا کارونو پر ځای
دا کورنیو اړیکو پر اساس ورکول کیږي. ټرمپ دغه ډول ویزو کې د کمښت غوښتونکی دی او په هغو ویزو کې زیاتوالی غواړي چې د وړتیاو پر اساس ولاړې وي. هغه غواړي د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په څیر د بشري خواخوږۍ پر اساس په ویزو کې نیمایي کموالی راولي او د گرین کارډ د لاټرۍ پروګرام ودروي.
د چانس له لارې د خلکو ټاکل د امریکا د ارزښتونو خلاف کار دی.
ټرمپ دغه نوي پیشنهاد ته د امریکا ویزا جوړ کړی نوم ورکړی دی چې د عمر، د انګلیسي مهارت، زده کړو، د کار وړاندیز یا پانګې اچولو د ژمنې او د امریکایي تاریخ او حکومتي سیستم په اړه د یوې ازموینې څخه د تیرېدلو په شمول د نمرو له لارې ټاکل کیږي. ډیموکراتانو د وړتیاو پر اساس د ټرمپ پلان رد کړی دی. دا ستاسو د مجلس مشره نانسی پلوسی وایي.
Are they saying most of the people have ever come to the United States?
آیا دوی وایي کورنۍ هیڅ وړتیا نه لري؟ آیا دوی وایي هغه کسان چې زموږ د هیواد په تاریخ کې امریکا ته راغلي له دې چې د انجینری سند نه لري هیڅ وړتیا نه لري؟
په دغه پیشنهاد کې په کوچنیوالي کې امریکا ته په غیر قانوني ډول راوستل شوي 900,000 کسان او دلته نور میلیونونه بی اسناد مهاجرین شامل نه دي او نو د هغو کارکوونکو دا کموالی موضوع شامله ده چې لوړ مهارتونه نه لري. د مهاجرت د قوانینو په چارو کې د بفلو پوهنتون استاد ریکسو وای
The industries that are complaining about worker shortages are specifically looking for immigrants.
هغه صنعتي برخې چې د کارکوونکو لکمخ سره مخامخ دي کډوالو پسې ګرځي. دا ممکن ساختمانی، کرنې او غوښو د بستبندۍ څانګې وي. په دغو ډګرونو کې زیاته اړتیا موجوده ده. که څه هم د لوړو مهارتونو د سیستم درلودل مهم دي، خو هغوی نشي کولای زموږ نورې اړتیاوې پوره کړي کومې چې کومو مهارتونو ته ضرورت لري.
ښاغلی ټرمپ لا هم دا سرحدي دیوال په جوړېدو ټینګار کوي او غواړي دا دیوال د سرحدي مالیاتو له عوایدو ورغوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د روژې د میاشتې په مناسبت په کندز کې په مجموعي ډول تر 3600 زیاتو بېوزلو کورنیو سره د سیمه ییزې دولتي ادارې او مرستندویو مؤسسو لخوا مرستې وشوې. پاک له پامو کې د ګلرحیم نیازمن رپورټ ده.
په کندز کې د خیریه موسسو او سیمه ییزې دولتي ادارې لخوا له غریبو کورنیو سره د مرستو کولو لړۍ دوام لري. د روژې په میاشت کې په دغه ولایت کې د جګړه ځپلو، بې ځایه شوو او نورو غریبو 3600 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي موادو او نغدي پیسو مرسته شوې. کندز جګړه ځپلې ولایت دی چې اکثر خلک یې د کاروبار د نشتوالي او په جګړو کې د مالي زیان د وروښتو له امله د کورنۍ ورځنی مصرف نشي پوره کولی. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې د روژې له پیل راهیسې تر اوسه پورې تقریبا له څه باندې 3600 کورنیو سره 9.5 میلیونه افغانۍ نقد مرستې کړې دي. هغه زیاتوي چې په دغو کورنیو کې جګړه ځپلي، د طبي پیښو زیانمن شوي کورنۍ او غریب خلک شامل دي. مرادی وایي چې 2600 کورنیو ته 15,000 افغانۍ او پاتې کورنیو ته د ځینو خیریه موسسو لخوا 12,000 افغانۍ نغدې مرستې ویشل شوې دي. نوموړی زیاتوي چې مرستې د قندوز د مرکز په ګډون د ولسوالیو خلکو ته هم ورکړل شوې. د قندوز مسؤلین پر خیریه بنسټونو او سرمایدارو باندې غږ کوي چې په روژه کې باید له نادار او غریبو کورنیو سره مالي مرسته وکړي. د قندوز د والی مرستیال نجیب الله وایي دوی هغو کورنیو ته هم مرستې ورکوي چې په جګړه کې کورونه نړېدلي دي.
فامیل بی بزاعت و خاصتا در جنگای اخیری که در ولسوالی 14 خانه هایی که فامیل هایی که متضرر شده بودن
له غریب و کورنۍ او په ځنګړی توګه له حق کورنۍ سره نقدی مرسته وشوه چې د 14 ولسوالی کې د جګړې لامل زیانمن شوی وو. د قندوز د ماجرینو چارو رئیس وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغو کورنیو ته چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د کور د وسایلو مرسته وکړي.
برای فامیلا است، برای هر کدام چون 12000 افغانی و همچنین ضرورت مواد غذایی دو ماهه یک فامیل.
دغو کورنیو سره د مرستندوی موسسو لخوا 12000 افغانۍ نغدي او د یوې کورنۍ لپاره د دو میاشتو خوراکي موادو مرسته وشوي. سکل قندوز ته یو شمیر هغه مرستندوی موسسې چې د دغه ولایت د سقوط پر وخت وتلې وې بیرته راستنې شوې او فعالیت یې پیل کړی دی. د قندوز والي څه موده وړاندې ویلي وو چې 68 بهرنۍ او داخلي موسسې بیرته راستنې شوې چې په سیمه کې به د بیا رغونې تر څنګ د مرستې رسولو کارونه هم کوي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د روان خبرونه وروستی رپورت. د لوګر اوسیدونکو شکایت لري چې د روژې په راتلو سره په دغه ولایت کې د لومړنۍ خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له ښاروالۍ نه غواړي چې د نرخونو کنټرول ته پام وکړي. پام وکړئ رپورت ته.
د لوګر اوسیدونکو نظیر ګل چې په عالم ښار کې د روژماتې لپاره د خوراکي توکو په رانیولو بوخت و، د روژې په راتلو سره د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو له لوړېدو شکایت وکړ. د ده په وینا له دې کبله چې په روژه کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي، خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. نظیر ګل له دولتي مسؤلینو د نرخونو د کنټرول غوښتنه لري.
نرخونه خو وروره رښتیا ورتم هر کال طریقو پورې خار ځانې خو چې کله روزه را داخله شي له خیره دغه حکومتونه به کې دي وروره خلک مشکلات لري، خلک د سار او ماخام نه لري، خلک ډیر غټ مشکلات سره مخامخ دي او خلک ډیر کمزوري دي. نو باید نرخو سره ډیر خیال وساتل شي. بیا د مبارک میاز رمضان خو چې دا خو باید د نرخونه ډیر راټیټ شي.
په داسې حال کې چې د روژې په راتلو سره د اسلامي نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې رالویږي، په افغانستان کې د روژې په میاشت کې دغو موادو نرخونه لوړیږي. د لوګر اوسیدونکو ګلاب خان آشنا رادیو ته وویل چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په لوګر کې هم د روژې په راتلو سره د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
او 500 روپۍ وړې ټکسي وو، ورځې چې کیسې وي دي، وړې ټکسي وي دي، یو شي کې بار هر شی تبدیل دي. مو خو وایي روزه کې برزانی راشي، روزه کې پل کې متي راوسته چې یو شهر ځان یې خدای مو روزه د بس په روزه کې خلک کوم پیدا کړی نشي کولای.
د لوګر اوسیدونکو پر دولت په ځانګړي توګه د پل عالم خروالۍ پر مسؤلینو نیوکه لري چې ګنې د هغوی د نغیړۍ له کبله نرخونه لوړ شوي دي. دوی له ښاروالۍ نه پر دوکانونو د جدي څارنې غوښتنه کوي.
روژه کې باید دوی راشي، په روژه کې هر څه اوچت کړي. ولې اوچت کړي؟ باید روژه کې نه راکړ. مسلمانان ډېر ستونزې لري، باید راټیټې کړي. دا او دوی په روژه کې جګي، ولې جګي؟ باید کنټرول یې کړي. باید په روژه کې نه راکړ، ډېر ټیټې باید وکړي، ځکه چې اوس یو د افغانستان د مظلوم ولس لپاره دا فایده ده.
بلور ته د پل عالم خروال نصیر احمد علیزی هم منی چې د روژې په راتلو سره په دغه ښار کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوي، خو زیاتوي چې د بیو کنټرول لپاره یې خپلې هڅې پیل کړې دي.
متاسفانه د موږ ښاریان د روژې په اولو شپو کې نرخونه له 20% پورې پورته بیولي ولو، خو موږ د روژې له اولې ورځې ونیسې چې اوس جریان لري په ډېر جدي سره نیولې ده. خو انشاءالله په هفته کې موږ دغه ټول نرخونه راکنټرول کړلو. هغه خلک چې شی بې کیفیته ولو یا ګرانه خرڅول هغه هم ټول جریمه کړي دي، د قانون منګولو ته سپارلې دي.
په همدې حال کې د پل عالم ښار دوکانداران وایي چې د توکو د بیې په لوړېدو کې د دوی ملامتیا نشته، ځکه چې اصلا دوی ته په لوړه بیه راځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو خبرونو سرټی کې اوري. د هند ملي امنیت شورا مشر با اجید دوال وایي د افغانستان مسله باید د جګړې له لارې نه بلکې د افغان حکومت په مشرۍ د مخامخ خبرو له لارې هواره شي. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې په یوه اشتباهي هوایي برید کې یو شمېر پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جمهوری ریاست وایي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان د پنجشنبې د ورځې ناوخته په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره پر اقتصادي، امنیتي او د جمهوری ریاست په راتلونکو ټاکنو خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د چین په پایتخت پیکین کې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر وانګ ای سره کتلی دي. دغو چارواکو په داسې حال کې سره کتلي چې په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ جنجال مخ په زیاتېدو دی. د ایران سپای پاسداران یو مقام خبرداري ورکړی دی چې د ایران میزایل په اسانه کولای شي د فارس په خلیج کې د امریکایي جنگي کشتۍ په نښه کړي. او هنګری تایید کړه چې د امریکا نه د لنډ واټن توغندیو د هوایي دفاع سیستم اخلي. دا د دې سات خبرونه. خبرونه په همدې پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو، په سولانډو شیبو کې د تاریخ خبرونه اورئ. تر بیا خدای ملشي.